فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الله تعالی هغه ونیو، څنګه یې ونیو؟ داسې ونیو په داسې سزا کې چې په آخرت کې هم او په دنیا کې هم. د آخرت سزا خو د جهنم او د اوس نه د هغو سزا شروع شوې ده. په قرآن پاک کې راغلی دي چې په قبر کې آل فرعون ته د هغو انجام ښودلې کېږي او په اوله کې هغو ته څنګه سزا میلاو شوه. د دنیاوي سزا په باره کې خو تاسو ته پته ده چې هغه په سمندر کې غرق شوی و سره د خپل پوره فوج. ان فی ذلک لعبره، په دې کې د عبرت نقطه ده، د عبرت خبره ده پکې. او هغه خبره څه ده؟ چې وګورئ چې یو دومره غټ بادشاه تاغي شو، سرکشي وکړه او هغو جادوګرانو ته ویلي وو چې زه به تاسو د عبرت نښه جوړه کړم، لیکن الله تعالی هغه د عبرت سامان جوړ کړو. او دا عبرت ته چا دپاره دی؟ هر کس ته دې نه عبرت اخلي. لیمی یخشا، د هغه چا دپاره دی چې څوک ویریږي. چې کله په انسان کې د الله ویره وي نو هله هغه د دې انجام نه عبرت حاصلولی شي. او چې د الله تعالی ویره نه وي کو بیا انسان ډیر څه ووایي او پوهه هم وي، لیکن په هغو کې ویره نه وي او هغه د دې نه سبق هم نه حاصلوي او خپل ژوند نه بدلوي. هغه په خپله په خپل ژوند کې فرعون جوړ شوی و. مونږ په هر ځای کې یو، ټیک ده، زموږ سره به لوی اقتدار نه وي، حکومت به را سره نه وي، بادشاهي به را سره نه وي، لیکن زموږ کورونه زموږ د حکومت ځایونه دي. په هغې کې مونږ ته خپل اقتدار ښکاري، لیکن مونږ د خپل رعایا سره څه کوو؟ زموږ د لاندې خو هم خلک وي، زامن مو وي، بچي مو وي، انګوریانو مو وي، څوک هم چې زموږ په کور کې وي، نو د هغوی سره مونږ څنګه سلوک کوو؟ د هغوی سره زمونږ څنګه بیهیویر دی؟ چېرته هلته مونږ د خپلو ځانونو نه فرعونان خو نه دي جوړ کړي. ظاهره د هغه په یو وړوکي کور کې فرعون جوړ شوی وي. که هغو ته بادشاهي میلاو شي نو هغه به څومره غټ فرعون جوړ شي، هغه به بیا د هغه فرعون نه کم نه وي. چې څوک په یو وړوکي کور کې خپل ځان نه شي کنټرول کولی او الله تعالی ته نه ښکته کېږي او نه ویریږي چې ما ته د دې په باره کې به الله تعالی له جواب ورکول وي. ما د دې ژوند په سخته کړی دی، ما د دې دپاره مسلې جوړې کړې دي. خو په یو وړوکي ځای کې فرعون جوړ شوی وي او غټه عهده ورته میلاو شي نو هغه به بیا څه کوي؟ نو خپل ځان چک کول دي مونږ ټولو ته، چې په کوم ځای کې زما حکومت دی نو هلته زما څنګه رویه ده. کو هغه کور وي، کو هغه آفیس وي، کو هغه څه کاروبار وي، نو په هغې کې زموږ د خلکو سره څه رویه وي. نو په دې کې ډېر لوی عبرت دی. که څوک ووېرېدو نو په دې کې د هغو دپاره ډېر لوی سبق دی. نن په دې طاقت مه نازېږئ چې زما سره به دا طاقت ټول عمر وي. ګورئ غټ غټ بادشاهان څنګه الله تعالی په دنیا کې رسوا کړل. مونږ وایو چې دا طاقت به همیشه وي زما سره. زه چې څه کوم د خلکو سره نه کوم بی، دی به راته سرونه ښکته کړي وي. نو داسې به نه وي همیشه. د هر عروج دپاره یوه ورځ زوال وي سوای د الله تعالی د ذات نه. انسان غواړي چې زما روح وي او دبدبه وي او په هغې پورې اونخلي چې زه خلک دباو کړم. که هغه خاوند وي او که نور خلک وي نو دا به همیشه نه وي. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها. اوس الله تعالی فرمایي چې تاسو څنګه د هغه ورځې نه انکار کولی شئ چې هغه به څنګه راځي او مونږ به الله تعالی څنګه ودروي؟ نو آیا تاسو آسمان ته نه دي کتلي؟ آیا ستاسو پیدا کول ګران دي او که آسمان؟ دلته السما لفظ راغلی دی. د السما نه څه مراد وي؟ اوچتوالی، بره. کوم سیزونه چې بره وي نو هغه السما دي. په هغې کې دا ټول ستوري، سیارې، نور، سپوږمۍ، ګالکسیز، دا هر څه راځي. الله تعالی فرمایي چې ما دومره ډېر هر څه جوړ کړي دي. اوس خو ساینسدانان هم حیران دي. هغوی هر ورځ نوي نوي ایجادات کوي او ستړي شوي دي چې د دې کایناتو اینډ چرته دی، دا په کوم ځای باندې ختمیږي. هغوی لا نه دي پوهه په دې تر نن ورځې پورې. هر ورځ نوي نوي تحقیقات کوي، ریسرچ کوي. پته نشته چې نورې څومره ګالکسیز دي او په هغې کې په بیلیونز کې ستوري دي. الله تعالی فرمایي چې د دې هر څه جوړول ګران کار دی او که ستاسو دوباره ودرول ګران کار دی. رفع سمکها فسواها. ګورئ مونږ څنګه اوچت کړو هغه د بلندۍ سره او بیا مو هغه درست کړو، برابر مو کړو. ګورئ د آسمان چت مونږ څنګه اوچت کړو او بیا مو هموار کړی دی چې په هغې کې تاسو ته سفلا په نظر باندې نه راځي. هغه کوم استنې دي چې دا غي د سهارې سره د اسمان ولاړ دي او یا تاسو ته پدې کې سوره په نظر راځي واغطش ليلها واخرج دحاها او پټ کړه یعنی تیارې کړه دا غي شپه او را اوستلې دا غي رڼا د شپې ورځي دا چینج ډیر غټ چینج دی چې په دې ځمکه راځي د شپې راتلل او دا غي نه پس ورځ راتلل دا څومره غټ نظام دی چې چلیږي د شپې نه پس شپه نه راځي او د ورځې نه پس ورځ نه راځي نو انسان د دې نه سبق ناخلي دا غو سو خیال دی چې دا هر څه د ځان نه چلیږي کوم رب چې د شپې نه پس ورځ او باسلی شي نو آیا هغه یو انسان دوباره نشي ژوندی کولی او ودرولی والأرض بعد ذلك دحاها او هغه د دې نه پس مکه وغوړوله په دې صورت کې او په سوره نبا کې تاسو مماثلت ګورئ کنه په سوره نبا کې په شروع کې دا نخی راغلی وي او دلته په اخر کې راغلی زمکه وغوړوله یعنی آسمانی هم صحیح کړو او زمکه هم د اوسېدو قابلیت جوړ کړه او څنګه دا هموار کړه او په دې کې د هر سیز انتظام کې خودو د انسان هر ضرورت د دې زینه پوره کیږي کوچری دا هر سمونګ د نورو سیارونه امپورت کولې د مارز نه یا د سپونګمینه سوسیزونه خوراک سخاک جامه پیزار نو بیا به زمونږ سوحال وو نو الله تعالی زمونږ ټول ضروریات په دې ځمکه کې خو دي دلته څومره مناسبه هوا او درجه حرارت خو دي دي دلته داسې نه کیږي چې هوا ختمیږي الله تعالی څنګه دا ځمکه ستاسو د پاره وړولې ده خوره کړې ده اخرج منها ماءها ومرعاها او د هغې نه یې را وباسله د هغې اوبه د هغې ګیا د ها ضمیر ځمکې طرف ته ځي د ځمکې نه یې د هغې اوبه را وباسلې او د هغې ګیا یې را وباسله اوبه د انسان داسې غټ ضرورت دی چې د دې نه بغیر انسان ژوندی نشي پاتې کېدی هغې هم په دې ځمکه کې خودې دي دا ګیا چې ده نو د هغو د څارو د پاره ده ځکه چې څاروي هم د انسان ضرورت دی پخوا په زمانه به ټول ترانسپورټیشن د ځناورو په ذریعه کېدو او که نن وګورئ نو نن د ګاډو خوراک څه دی پټرول او هغه هم د دې ځمکې نه راوځي سبحان الله والجبال ارساها او په ځمکه کې غرونه ټک وهل او د دې سره یې ځمکه مضبوطه کړه او د دې په وجه دا ځمکه نه ړقیږي دا نه خوځي متاع لکم ولانعامکم دا د فائدې سیزونه دي ستاسو د پاره او ستاسو د څارو د پاره او د متا دویمه معنی مفسرینو ټولز کړي ده دا ټولز دي ستاسو د پاره او زار دی او ستاسو د څارو د پاره دا څنګه ټولز دي چې د دې په ذریعه تاسو الله تعالی او پیژنئ چې د دې په ذریعه تاسو په فرمانبرداري کې راشئ او د الله تعالی قرب حاصل کړئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دنیا بهترین متا نیک خزه ده د دې په ذریعه تاسو الله تعالی ته نږدې کېدی شئ نیک خزه هم بنده نیکی طرف ته رابلي نیک خزه معاونه جوړیږي د هغو په نیکۍ کې نو د دې نه پته لګي چې د دې یو مطلب دی ټول او ستاسو د څارو د پاره هم دا ګیا وغیره راوباسلې ده د ځمکې نه فإذا جاءت الطامة الكبرى بیا چې کله ډیر لوی آفت راشي او دا طامة لفظ چې دی د دې مطلب دی خورېدو والا سپرډ کېدو والا غالب راتلو والا چاپېره کېدو والا او کبرا لوی خورېدو والا یعنی هغه دومره لوی ده چې د هر سونه به دا چاپېره شي داسې به نه وي چې په یو ځای به زلزله راشي او په بل ځای به نه وي خلق به پټی وي د قیامت حال ګوري نه دومره لویه هنګامه به وي چې هغه به د ټولې ځمکې نه چاپېره شي او ځمکه خو لا ځمکه ده آسمان به هم مات شي او اوبچ وي استغفر الله یوم یتذکر الانسان ما سعى په هغه ورځ به انسان یادوي خپل کوششونه یعنی هغو چې به کوم کوششونه کړي وي یادوي به خپل اعمال د هغو نه چې څو هېر شوي وي نو هغه به ورته هم رایاد شي په سوره مجادله کې مونږ ویلي وو چې په کومه ورځ الله تعالی ټول دوباره راپاسوي او ژوندي کړي او هغوی ته به د هغې د کارونو خبر ورکړي کوم اعمال چې الله تعالی شمار کړي خودي دي او د خلکو نه هغه هېر شوي دي الله تعالی خو په هر څه باندې نظر ساتلو واله دی د انسان نه به هېر شوي وي لیکن الله تعالی ته یاد دي په هغه ورځ به انسان ته یاد شي خپل کوششونه ما سعا سهم چې هغو کوششونه کړي وو ان سعيكم لشتى. او الله تعالی فرمایل چې تاسو ټول کوششونه مختلف دي، چې چا سو کوشش کړی دی سمره منډه وهلی ده بازارونو طرف ته، د چا منډه د سود پاره ده، د چا د سود پاره، د چا د پیسې د پاره ده، د چا ټول سعی د جایدادونو د پاره ده چې جایدادونه جوړ کړي، د چا ټول سعی کپړه جمع کول دي، زیورات جمع کول دي، د چا سعی مسجدونه دي او مسجد طرف ته منډه وهي. نو په هغه ورځ به هر بنده خپل کوششونه یادوي چې ما څرنګه کوشش کړی و، ځکه چې هر بنده په سونه سوسیس پسې منډه وهي په دې دنیا کې، سونه سودي په دې دنیا کې چې هغه طرف ته د هغو کوشش دی، د هغو ګول دی هغه، او د هغې دپاره د هغو ټول کوششونه دي، که هغه پیسه جوړول وي یا بل څه شی وي، چې د هغې دپاره هغه خپل محنت کوي، شپه ورځ یې یوه کړي وي، خپل طاقت په هغې کې لګوي. دغشان زمونږ په ژوند کې هم مونږ سعی کوو، مونږ لکتل دي چې زه د څه دپاره کوشش کوم، دا ټول هر څه به انسان ته یاد شي، که نن یې څوک مني او که نه، چې نه 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 مونږ خو د الله تعالی دپاره سعی کوو، زمونږ منډه تړه خو د الله تعالی دپاره ده. لیکن په هغه ورځ به انسان د خپل ځان سره رښتینی وي. نن مونږ خپلو ځانونو ته دروغ وایو، کوو یو سو او ځان له هسې تسلي ورکوو چې زه ډېره ښه یم، دا هم کوم، هغه هم کوم، زما سعی سو ده، زما منډه ترړه کوم طرف ته ده، څه دي چې د هغې دپاره ما خپل ځان ستړی کړی دی. نو هغه هر څه به انسان ته رایاد شي، خپل ټول کوششونه، ټول افرټس. وبرزت الجحیم لمن یرا، او جهنم به کلاو شي، ظاهر به شي دغو په مخ کې. الله تعالی په سوره مریم کې فرمایلی دي، وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، په تاسو کې به هر کس په جهنم باندې وارد شي، لکه ما چې درته ووی چې په پولیسرات به تیرېدل وي، هر کس ته، هر بنده به د هغې نه تیریږي، او دا د الله تعالی قطعي فیصله ده، دا به کلاو شي د ټولو دپاره، ټول به دې ته ګوري، او چې دا وویني نو برداشت کول به ورته مشکل وي، او چې څوک جنتي وي نو د هغو په مخ کې به ولي کلاویږي، هغه ته به ولی خودری کیږي، ځکه چې هغه شکر ادا کړي چې الله تعالی هغه د کومې غټې بلا نه بچ کړو، ځکه چې هغه پوه شي چې هغه ته د جنت په صورت کې څه میلاویږي. لمن یرا، د پاره د هغو چې ګوري، یعنی د هیچ چا نه به هم څه نه وي پټ، هر کس به ګوري هغې طرف ته. فاما من طغا، نو پاتې شو هغه کس چا چې سرکشي وکړه. بیا د سرکشۍ خبره راغله، اوس پوه شوی تاسو چې تغیاني سوی، دا داسې مه ګڼئ چې تغیاني صرف په کافر کې وي، نو د کافرانو خبره کیږي. بیا به کافر لفظ راغلی و، ولې الله تعالی دلته کافر نه شو ویلی؟ ویلی شول، لیکن دلته خبره صرف د کافر نه کیږي، طاغی چې څوک په نافرمانۍ کې حدونه کراس کړي، چې د الله تعالی د احکاماتو پروا نه کوي، په حدونو کې نه اوسیږي. وآثر الحياة الدنيا، او هغه د دنیا ژوند له ترجیح ورکوي، یعنی داغو تا پرایورټی دنیا وی، داغو دا پرایورټی نه وی چې زه به د الله تعالی حکم منم، دین له هغه ترجیح نه ورکوي، بلکې دنیا کو ورته په هر طریقه باندې ملاویږي، نو هغه حاصلول غواړي، کو په هر لار ورته تلل وی نو زی پاغه پسې چې بس دا راته ملاو شي. او مونږ ته پته ده ده په حدیث کې راځي، حدیث می مخی تنه دی خداغی مفهوم در تبیانوم، چې څوک دنیا له ترجیح ورکوي نو هغه به د خپل آخرت نقصان ضرور کوي، او چې څوک خپل آخرت له ترجیح ورکوي نو هغه به د خپل دنیا نقصان ضرور کوي. نو تاسو باقی پاتې کېدو والا له ترجیح ورکړئ په دې فانی دنیا باندې، ځکه چې دا ژوند خو فانی دی، لیکن بیا هم خلکو دا د خپل پرایورټی سنټر جوړ کړی دی چې په دې کې کمی را نشي، چې د دې نقصان اونه شي. او تاسو ته پته ده چې څوک آخرت جوړوي نو هغه به د خپلې دنیا نقصان ضرور کوي، دواړه خو یو ځای نشي چلېدی، چې دا ځای هم جنت جوړ شي او هلته راته هم جنت میلاو شي، نو داسې نشي کېدی. دلته به سپرې خودل وي، دلته به کمی کول وي، دلته به ځینې کارونه وروسته کول وي، نو هله به بیا آخرت جوړوي، داسې خو نشي کېدی چې 100% دلته میلاو شي او 100% هل تهم ملاوشی. اللہ تعالیٰ فرمایلی دی حدیث قدسی دی، چې چا په دنیا کې او جړل نو زه به هغه هلته خندوم، او چې چا په دنیا کې او خندل نو هغه به زه هلته جړوم. لیکن مونږ خلک وایو چې دا دنیا جنت جوړ شوې او مزې او مزې وې، چې دلته عیشه او عشرت کوو نو هلته خو بیا جړل دي، او چې څوک دلته وویرېدو او اخرت لې ترجیح ورکړو نو هغه به بیا خاندي په اخرت کې. او کافران وایي چې لکه څنګه چې مونږ دلته په مزو چرچو کې یو نو دغه شان به په اخرت کې هم یو. نو ای مسلمانانو، ستاسو هم دغه شان سوچ دی؟ نو ولې تاسو د دې آیتونو سره نه پوهیږئ چې ترجیح سوله ورکول دي؟ کو په دنیا کې مې نقصان وشي خو چې په اخرت کې مې ونه شي، ما ته خپل اخرت جوړول دي. په یو وخت کې دواړه کارونه مونږ نشو کولی چې دواړه جوړ شي. یو مثال به واخلو، چې کله تاسو جاب کوئ نو د کور په کارونو کې کمی راځي که نه؟ وخت خو لږي که نه په جاب کې، بیا خو تاسو 100% وخت کور له نشئ ورکولی. او که بل سو کاروبار شروع کړئ نو کمی خو راځي که نه؟ لیکن مونږ وایو چې اخرت مو پخپله جوړ شوی، او چې زه خپل کوششونه په دنیا کې ولګوم داسې نشي کېدی. نو په دې باندې سوچ کول دي مونږ ته. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. الله تعالی وفرمایل چې په چا کې دا دوه خصلتونه وي، چې هغه تاغي وي، سرکشه وي، او هغه د دنیا ژوند له ترجیح ورکوي، نو ټیک ده بیا د هغو ټیکاڼه جهنم دی بیا. ځکه چې د هغو خو دا مقصد نه و چې ما ته د جنت میلاو شي، هغو خو خپلې دنیا نه ترجیح ورکړي وه. کچری دای ګول وې، یعنی اخیرتی مقصد وې، نو ولې د دې د پاره به بیا کوشش نه کوو؟ او چونکې هغو کوشش نه دی کړی نو بیا ټیک ده. ما وا چې دی نو دا د همیشه کور دی، بل ټیکاونه به نه وي داغو، دا فاینل ډیسټینیشن دی. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. او هغه کس چې هغه وویرېدو د خپل رب په مخ کې د ودرېدو نه، هغه په دنیا کې خپل ژوند څنګه تیر کړی و؟ ډیر به ویرېدو چې چرته زما رب زمانه ناراضه نه شي، چې زه به الله تعالی ته څنګه ودرېږم او هغو له به څه جواب ورکوم. هی ما ته د الله تعالی په مخ کې ودرېدل دي، زه به د دې عمل جواب څنګه ورکوم خپل رب له؟ کچرې زمانه تپوس شي نو زما سره خو به د هغې جواب نه وي، دا کار بیا زه څنګه کولی شم؟ د هغه ورځ د سزاګانو نه ویرېدو، د حساب کتاب نه ویرېدو، د الله په مخ کې د پیش کېدو نه ویرېدو. په سوره رحمان کې راغلی دی چې څوک د خپل رب نه وویرېدو نو د هغو دپاره جنتان دي، دوه جنتونه دي د هغو دپاره. او دلته څه راغلی دي؟ دوه خبرې دي د هغو دپاره راغلی دي، چې چا سرکشي وکړه او دنیا له ترجیح ورکړو، دنیا یې غوره کړه په آخرت باندې، نو د هغو دپاره جهنم دی. مونږ ته خو دا د سره سو غټه خبره ښکاري نه، چې ولې دنیا له ترجیح ورکول سو بده خبره ده؟ مونږ څه وکړو؟ دنیا پرېږدو او کینو؟ نو تاسو ته چا ویلي دي چې دنیا پرېږدئ؟ په دې کې اوسېدل دي، لیکن دې له ترجیح نه دي ورکول. دلته خوړل سکل دي، اغوستل دي، پخپو کول دي، خوشحالۍ او غمونه دي، کمایي هم کول دي، لیکن ترجیح سوله ورکول دي آخرت له. او چې څوک وویرېدو او د ویرې ژوند یې تیر کړو نو هغه کامیاب دی. او چې چا ته د اخرت د عذابونو خبرې وشي چې وویرېږئ، نو هغوی وایي چې مونږ ته د ویرې خبرې مه کوئ. هغوی ویرېدل نه غواړي، ځکه چې مزه به یې ټوله خرابه شي. او چې په کومه ورځ د الله تعالی په مخ کې بنده پیش شي او هلته ودرېږي، نو د دنیا مزې به څه په کار راشي. لیکن نن څوک ویرېدل نه غواړي، او الله تعالی فرمایي چې وویرېږئ، او مونږ وایو چې مونږ ویرېدل نه غواړو. نو اوس څه وکړو مونږ؟ ځکه چې څوک وویرېدو د خپل رب نه او هغو خپل خواهشي نفس قابو کړو، کنټرول یې کړو، نفس خو بنده بدی طرف ته بوزي. مونږ د نفس په باره کې ویلي هم وو، نفس وایي چې زما خواهش پوره کړه، اوس دا نفس به څنګه کنټرول کوو؟ نو ما تاسو ته د دې طریقه ښودلی و د کنټرول کولو، چې نفس غواړي نو د هغې الټه ځئ. نفس وایي چې خوب راځي، تاسو ورته وایي چې نه زه به تاو دروم. نفس وایي چې دا شی ما له په دې وخت باندې راکړه، تاسو ورته وایي چې نه دا زه تاله نشم درکولی. د خپل نفس سره په خپله جهاد کول دي، بل څوک به نه راځي چې وکړي، او دا ډیر غټ جهاد دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د درې سیزونو په باره کې فرمایلی دي چې هغه انسان هلاکوي. په هغې کې یو بخل دی، دویم خواهشي نفس، چې په هغې باندې انسان چلیږي چې زړه څه غواړي نو بس هغه کوي، او درېیم شی دی خودپسندي. دا درې هلاکول والا سیزونه دي چې بنده ته خپل ځان ډېر ښه ښکاري، په خپلو خواهشاتو باندې ځي چې څه مې په زړه کې راشي نو هغه به زه پوره کوم، کو هغه حرام وي او کو حلال وي، کو هغه د الله تعالی نافرماني وي، خو آی ډونټ کیر، ما ته فرق نه پرېوزي. او چې څوک دا کنټرول کړي، خپل ځان قابو کړي، نو ان الجنت هی المأوا، بې شکه دا غو ځای جنت دی. یاد وساتئ دا خبره چې نفس کنټرول کول آسان نه وي، د دې دپاره د خپل ځان سره جنګ کول وي، نو ډېر سیزونه پرېښودل وي، بیا بنده ته خپل خواهشات دباوهل وي، هغه خواهشات پیدا کیږي او بنده یې دباوهي، بیا راوچتیږي او بنده یې دباوهي، او دا شان دا نفس په کنټرول کې راځي. دا داسې وي لکه یو بچی چې خراب شوی وي، چې څومره هم تاسو د نفس له ورکوئ نو هغه مره بیا دا نور هر څه غواړي، چې څومره ډیمانډ کوي نو تاسو د دې ډیمانډ مه پوره کوئ، هغه به کمزوری شي، هغه به په خپل ستاسو په قابو کې راشي. او که چېرې تاسو د نفس ومنئ او هر څه ور له ورکوئ نو د دې سره بیا نفس نور غواړي او دا نور لویږي، ځکه نفس کنټرول کول زده کړئ. داسې وګڼئ لکه یو دشمن چې په ما کې دننه ناست دی، پوه شئ چې هغه څوک بل څوک دی، هغه زه نه یم، دی زما بیړه غر کولو ته تیار دی، ما جهنم ته بوزي. که چېرې ما د دې خبرې منل شروع کړې نو دا شی وپېژنئ چې په ما کې دننه زما دشمن دی، او چې کله دا خواهشات کوي نو دا منع کړئ، بیا هله جنت ټیکاونه جوړېدی شي. چې کله د نفس خبره نه منلې کېږي نو د هغې سره به زړه پریشانه کیږي، زړه به ماتیږي هم. لیکن تاسو ووایئ چې نه، ای نفسه، ته به د الله تعالی فرما برداری طرف ته ځې. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، هغوی سوال کوي ستاسو نه چې قیامت به کله راځي، کله به وي قیامت. فیما انت من ذکراها، ای نبی، ستاسو کار دی د دې په باره کې د ویلو، دا ستا کار نه دی چې دنیا ته راغلی یې د دې په باره کې د ویلو دپاره. الی ربک منتهاها، د دې انتها خو ستا رب طرف ته ده، یعنی د دې علم ستا په رب باندې ختمیږي، نه یوې فرشتې ته، نه یو نبی ته د دې په باره کې سو علم شته. ستا کار څه دی؟ انما انت منذر من یخشاها، ستا کار صرف څه دی؟ خبردارول. او څوک چې څوک ویریږي، چې څوک ویریږي نو هغه به بیا تپوس کوي چې صبح وي د قیامت د ورځې سوال جواب. تاسو وایئ چې د قیامت په ورځ به انسان په سونې ولی کیږي، چې څوک ویریږي نو هغه به بیا د خپل ځان د بچ کولو کوشش کوي د دې ورځې د سختو نه او د دې عذابونو نه. تاسو خو به ټول خبرداروئ، لیکن فایده به هغه کس ته میلاویږي چې څوک ویریږي. نو ویریدل بیا څومره ضروري دي، او څومره ځله دا خبره راغله، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. کوم ژوند له چې دوی دومره ترجیح ورکوي، پرایاریټي ورکوي، چې دوی په هغې مري. که دلته نقصان وشي نو هارټ اټیک ورته کیږي، که دلته څه مسله راشي نو ډیپریشن ورته وشي، که دلته د څه خبرې کمې کوزی راشي او د مرضی خلاف یې څه خبره وشي نو د هغې په وجه پې ګبراهټ راځي چې هایې داسې ولې وشول، او په هغې باندې پریشانه وي. لیکن دا ژوند دی څومره د دې په نقصان باندې پریشانه کېدل، د دې په غم یا په مسله باندې ځان مړ کول، دا چې کله انسان وګوري هلته نو هغو ته به هغه وخت پته ولګي. الله تعالی فرمایي چې لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها، نه دی پاتې شوی دلته هغه مګر څومره، یعنی د ماښام څه لږ وخت چې کله نور په پریوتو شي، د هغه وخت نه واخله د نور د پریوتو پورې، یعنی یو ماښام، او یا د سخت وخت، یعنی ډیر لږ وخت، د لسو بجو نه واخله د غرمې پورې. د دنیا ژوند به ورته دومره کم ښکاري، بس د دومره لږ وخت دپاره، د دې دپاره یې دومره غمونه وو چې د هغې دپاره به پاګل کېدو، او یا داسې مس کېدل لکه بنده چې په نشه کې مس شي چې په دنیا کې غرق شي. او مونږ دلته غافلان یو او دلته مست یو، لکه چې مونږ به چرته ځو نه، د دومره لږ وخت لپاره مونږ خپل هر څه ولګول. زمونږ د ژوند قیمتي وخت چې د آخرت د جوړولو دپاره و، هغه مونږ هسې ضایع کوو صرف د دومره لږ وخت د مزې د اخیستو دپاره چې دا وخت زمونږ ښه تیر شي. د دومره لږ وخت لپاره خو مونږ هوټل هم ناخلو. مونږ وایو چې دومره وخت خو به مونږ په ګاډي کې تیر کړو، لیکن د دومره لږ وخت لپاره مونږ څنګه د خلکو نه تعریفونه غواړو؟ مونږ د الله تعالی د نافرمانۍ کارونه کوو. مونږ وایو چې خلکو ته ښه ښکاره شوې د خپل نوم د جوړولو دپاره، د خپل شواف دپاره، د دومره لږ وخت لپاره. صرف کچرې مونږ صرف په دې خبره پوه شو چې دا ټایم دې څومره عشیتن او دحاها، نو د دې سره به زمونږ ژوندونونه صحیح شي. بیا به زمونږ دومره غټ غم نه وي چې هغه په مونږ باندې راشي او مونږ غافل کړي د الله تعالی نه، او چې نه به خوشحالي داسې شي چې په هغې کې مونږ د حد نه وزو او پاګلان شو او ګرځو او د الله تعالی نافرماني کوو. ځکه چې مونږ ته نن دومره خوشحالي میلاو شوه او یوه کامیابی دومره ورت نه ده چې د هغې په وجه په مونږ کې تکبر پیدا شي او چې یوه ناکامي مونږ ډیپرس نه کړي او چې زمونږ زندگی داسې ښایسته شي. په دې یو آیت باندې د غور کولو سره دا ژوند څومره دی؟ یو سو ګنټې. دا یو سو ګنټې جوړیږي، صرف یو سو ګنټې. دا خو پوره ورځ هم نه ده. د یو سو ګنټو د تیرېدو دپاره زه څه سونه کوم؟ زو په سوسیس کې یو سو ګنټې تیروم او دا خبره به مونږ کوو، یعنی تاسو او زو، بل څوک به نه کوي. بلکې مونږ به وایو چې دا خو بس دومره لږ شان ژوند وو، په دومره لږ ژوند کې هم تاسو رب راضی نه کړو، نو بیا څه فایده ده د داسې ژوند، د داسې عقل او پوهې او د داسې لیکلو لوستلو؟ او که په دومره لږ شان ژوند کې چا الله تعالی راضی کړو، نو بیا داغو دپاره د همیشه جنت دی، د همیشه آرام. الله تعالی دې مونږ د غفلت نه بیدار کړي د نرمۍ سره. یا الله، دا آیتونه زمونږ زړونو ته کوس کړي. ای الله، مونږ له د پوهېدو توفیق راکړي. مونږ اوس د ژوند داسې عمرونو ته راغلي یو چې اوس ډاون هیل روان یو. اوس مونږ بره نه ځو. مونږ اوس د شلو کالو جینکۍ نه یو. اوس زمونږ هغه مثال دی چې ګلاب په ښکته ځینه او د ژوند خاتمې طرف ته مونږ روان یو. یا الله، ته مونږ په هوش کې راولې چې مونږ پوه شو چې د دې ژوند وخت اوس څومره پاتې دی. که چېرې مونږ خپل ژوند ته فکر وکړو، نو اوس زمونږ عشیه او ضحاها والا وخت دی، او بیا هم زمونږ غفلتونه نه ختمیږي، بیا هم زمونږ پرایاریټی سټریټ نه دي. دیرشمې سپارې ته راغلو، لیکن تر دې وخته پورې مونږ هغه هر څه نه کوو کوم چې مونږ له کول پکار دي. د الله تعالی په مخ کې د پیش کېدو دپاره چې مونږ خپل رب ته وښیو، نو هغه زمونږ سره نشته. یا الله، مونږ راویښ کړي. یا الله، مونږ له د تیارۍ توفیق راکړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واورئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدجرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فك كذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها